د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي، او افغان حکومت یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د تر ټولو لوی بم د کارولو ملاتړ کړی. د حقیقت صدای او انصاف په لټه کې اونیز بحثونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده د نازمی او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د وروستۍ ټول پوښتنې نتایج د منلو وړ دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په بغلان کې د ملي اردو د همغږي مرکز قومندان وژل شوی. د ولسی جرګې یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ پیښه وسیړي. او د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د بغلان د ملي اردو د همغږي مرکز قومندان د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوی. د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر سفر محمد اکبری ازادي رادیو ته وویل چې تورن جنرال عبدالحی عطاین له غرمې وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې وژل شوی. نوموړي وویل چې ښاغلی عطای له تخار څخه بغلان ته په لاره و چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخ شو، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه سنه دی ویلي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په پیل کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا دغه اقدام په ځای وګڼه وویل چې د چین خلکو د امریکا له دغه اقدام څخه هرکلی کړی.
حوادثی که در شهر کابل و در سایر
شهرها پیوی کومې پیښې چې په کابل او نورو ښارونو کې ترسره شوي وو د دغو عملیاتو مسؤلین په نښه شول. دا یو پر ځای ګام و او د سیمې خلکو هم ترې هرکلی کړی.
استقبال زیات قرار گرفت.
د امریکا پاوز د تیرې پنجشنبې په ورځ خپل تر ټولو درون غیر اټومي بم د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې وکاروه چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په دې حمله کې د داعش لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ری پلاوی اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وسیړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
دفاعی او پاین زمان که امنیت داخلی کمیسیون امیتی زیستم باید شامل بودی دیگه دره کمیسیون تا دند سپارل کیگی چه دوی یوایات بولیگی دقیق سیره نوکی او سو گزارش دقیق راسی.
نوموړي همدارنګه وویل چې په ننګرهار کې د امریکا د تر ټولو غیر اټومي بم کارول خلکو ته بیلابیلې اندېښنې را پیدا کړې دي. او د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. محمد قاسم هاشم زینن ازادي رادیو ته وویل کومه اعلامیه چې د لرې کېدو په اړه خپره شوې وه غیر قانوني ده.
کومه اعلامیه چې په دې اړه دوی ورکړې ده قانون خلاف ده. زه په خپل ځای کې یم او قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک لري سره یو ځای شي او خپل مشر لا دندې لري کړی.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار کمیسیون په خپلې یوې اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي محمد قاسم هاشم زید کمیسیون د غړیو د رایو له مخې له دندې لرې شوی. ښاغلي هاشم زید هم وویل چې د کمیسیون غړي د قانون له مخې دا واک نه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستنیوز څخه اورئ.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهمه خبرونه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره نن په اسلام آباد کې کتلی دي. میک ماستر یو ورځ وروسته تر دې له نواز شریف سره وکتل چې هغه د اسلام آباد په وړاندې د متحده ایالاتونو د دریز سختولو ته اشاره وکړه.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د جنوبی آسیا په اړه خپل پالیسیو بیا کتنه هم کوي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر نه په یو خبر شوې اعلامیه کې د نواز شریف په حواله ویل شوې چې د امریکا نوې اداره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو ته متعهده ده او له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان او بیا په لویه کچه په جنوبی آسیا کې سوله او ثبات ټینګ شي. مکماستر په داسې حال کې پاکستان ته سفر وکړ چې هغه پرون د افغانستان له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان ته د ګټو د تعقیب تر ټولو ښه لار ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځته راوړون کې نیابتي ډلې وکاروي. پاکستان له وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ رد کړی او افغانستان یې تورن کړی چې مخالفینو ته اجازه ورکوي څو پاکستان ته واوړي او حملې ترسره کړي. د اسلام آباد په وړاندې د امریکا د دریز د احتمالي سختولو د نښې په توګه مکماستر د جنوبي آسیا د مسایلو د څارنې لپاره د یو څیړنیز مرکز غړي لیسا کارټس په دندې ګمارلې. مېرمن کارټس په فبروري کې یوه شریکه مقاله لیکلې وه چې په واشنگتن غږ شوی څو په سیمه کې د تروریزم د دوام د مرستندوی پالیسیو په خاطر په پاکستان فشارونه زیات کړي. په داسې حال کې چې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي، تمه ده چې ډونالد ټرمپ د افغانستان او پاکستان په اړه خپل پالیسي هم روښانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده دې نه ازموي. مرستیال ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او میزایلو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه موجود دي. مایک پنس د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریه او افغانستان کې د امریکا او روسي پوځي اقدامات د ولسمشر ډونالد ترامپ ځواک او اراده په ډاګه کړه. هغه وویل یوازې په تیرو دوه اونیو کې په سوریه او افغانستان کې په پوځي اقداماتو سره نړۍ زموږ د نوې ولسمشر قدرت او اعظم وکوت. شمالي کوریا باید د هغه اراده او یا هم په سیمه کې د متحده ایالاتونو د وسلوال پوځ قدرت ونه ازموي. متحده ایالاتونو روانه میاشت په سوریه کې د بشار اسد رژیم یو هوایي اډه بمبار کړه او هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پټنځای په تر ټولو لوی غیر اټومي بم وویشت. جنوبی کوریا ته مایک پنس په داسې حال کې سفر کوي چې د شمالي کوریا د میزایلو د ناقانونه پروګرام په سر مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پښتنې نتیجات چې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې زیات واکونه پکې خپل کړل د اعتبار وړ ده. د دې کمیټې رئیس سادی گووین نن وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ترکیې د رژیم اصلي مخالف ګوند د خلکو جمهوریت ګوند د ګډوډیو تور لګولی او ویلي دي چې بي ټاپه شوې رای پاڼې کار شوي دي. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې اعلان وکړ چې د اپریل 14 په ټول پښتنه کې چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره وشوه رجب طیب اردوغان ته 5.3% خلکو مثبت رایه ورکړه. د دې ټول پښتنې په نتیجه کې چې ولسمشر د دې حق لري چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي او هم په بیلابیلو برخو کې واکونه زیات شي. د صدر اعظم مرستیال محمد سمسک ویلي د ټول پښتنې له نتیجې وروسته سمدستي انتخابات نه کیږي. داسې ګنګوسي وي چې اردوغان به له ټول پښتنې وروسته سمدستي د انتخاباتو غږ کوي او په دې ترتیب به له خپلو زیاتو شویو واکونو استفاده پیلوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وروسته نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ. په خوست کې مدني فعالانو نن په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم ریښې وچې کړي.
ترهګري نه د مور او پلار په نوم په بمونو او نه په نظامي عملیاتو باندې لمنځه ځي. د دې باید نړیوالې منابع وچې شي.
د کونړونو د طبیعي شتمنیو او زیرمو په اړه د معلوماتو لپاره یو علمی سیمینار په پام کې دی.
زمونږه په هاندي په دغه برخه کې بخپلې مقاله د ولست واوروي چې موږ په کونړ کې په کومه سیمه کې کان لرو، د کان ارزښت څومره دی.
نور موضوعات لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د حقیقت صدې په اونیز بحث کې مو د پکتیا ولایت په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د یو کلینیک د کار پر څرنګوالي او ستونزو رڼا اچولې.
عاجل تداوی علاج په دې کلینیک کې نه کیږي. کابل ته دغه خلک ځي، هغه په لارې راسم شي چې د ناروغ تر هغه ځایه رسیږي بل روخ هم له لاسه ورکړي دي.
حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیز بحثونه د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو سره د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مک ماستر د تروریزم پر ضد د پاکستان هلې ځلې ستایلي، خو د ښاغلي ماستر په اړه لویدیځ د رسنۍ او مبصران وایي چې د پاکستان په وړاندې به ښایي له فشاره کار واخلي څو د سخت دریځ ډلو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په اسلام آباد کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مک ماستر سره په کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان چارواکو سره له خبرو وروسته نن پاکستان ته لاړ. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. مک ماستر افغانستان او پاکستان ته د دې لپاره سفر کړی چې د افغانستان وضعیت وارزوي. ټاکل شوی دی چې د هند ته هم لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته د افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا سرتاج عزیز له مایک ماستر سره هم د پولی د اغیزمن کنټرول او مدیریت پر اهمیت تاکید وکاو. ویل چې دا مسأله په سیمه کې د سولې لپاره مهمه ده. سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ غشتلې همکاري او مشارکت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د تروریزم پر ضد د پاکستان هلې ځلې وستایلې او ویل چې د امریکا نوی حکومت به له پاکستان سره نږدې همکاري وکړي. د همداراز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به له پاکستان سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ګډ هدف لپاره کار وکوي. مک ماستر له افغانستان او پاکستان ته ترتګ وړاندې په کابل کې په یوه مرکه کې وویل هیله لري چې پاکستاني مشران به په دې پوه شي چې د دوی ګټه په دې کې ده چې د هغو کسانو خلاف اقدام وکړي چې په تیرو کلونو کې نه کاوه.
و موریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره نن په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیت خبرې کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر اسلام آباد ته لتلو مخکې په کابل کې و. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې مثبت او منفي ټکي په ډاګه شول او دواړو لورو پر ځینو مسایلو موافقه وکړه. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر ایمانی او اجرا ریاست وی کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر سفر د امریکا لنوي حکومت سره د اړیکو نوې پړاو پرانیستای. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پرز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې مک ماستر ته د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه واقعي تصویر ورکړل شو او دوی له دغه سفر هرکلای کړای دی.
چون ایالات متحده امریکا در روزهای
دی وی څنګه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه پالیسی جوړوي نو مک ماستر د دغه پالیسی جوړولو په آخري ورځو کې ځکه دلته راغلی وو چې د لومړي لاس راپور او معلومات ولري تر څو وضعیت صحیح مطالعه شوی وي او په دې پریکړو کې به د افغان حکومت نظر شامل وي چې مونږ هرکلای کوو
استقبال میکنیم.
لدې سره ولسمشر ایمانی وی چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د څلور کلن امنیتی پلان پر تطبیق هوکړه وشوه چې امریکا یې د تطبیق او د غشان د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د دواړو لورو په کتنې او خبرو کې د امنیتی ځواکونو اوسنۍ وضعیت هم وارزول شو او په دې اړه چې تروریزم چیرې دی مفصلې خبرې شوې دي. لدې ورا خو یو سرچینې چنې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا غواړي هغه فاصله چې د بارک اوباما د حکومت پر مهال له افغانستان سره رامنځته شي ویل منځه یوسي. د سرچینې ویلي چې د مک ماستر په دغه سفر کې د امنیتی تړون تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره په برخلیک ټاکونکو موضوعاتو او د افغان ځواکونو په سمبالښت په لوړه کچه خبرې شوې دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر ټولو لوړ رتبه پلاوی د لومړي ځل لپاره د شنبې پورز کابل ته راغلی وو. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار سلاکار مکماستر په دغه سفر کې د افغان ولسمشر خپل افغان سیال اجرائی رئیس او ځینو نورو چارواکو سره تر لیدنې وروسته د دوشنبې په ورځ له کابل اسلام آباد ته ورسید. که څه هم افغان حکومت د دوه اړخیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې کابل ته د ښاغلي مکماستر دا سفر مهم ګڼي، خو د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې په دې سفر کې نوې څه نه دي ترلاسه شوي. د دې جبهې ویان وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دغه سفر پرحقت سره هیڅ کوم نوې ژمنې نه دي ورسره کړې، نه کوم نوې تعهدات شوي دي، نه کوم نوې مرستې اعلان شوي دي. دا خو پخوانۍ ژمنې دي، پخواني تعهدات دي، نو دا تمن شوي دي. خو یو شی دا چې افغان حکومت له ولس سره هیڅ رابطه نه لري، رابطه قطع ده، او د دوی پایه چې ده هغه ډونرس دي، خارجي کومکونه دي، دوی دې ته خوشحاله کیږي.
له دې سره د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ دا لید کاتبې نتیجې نه بولي، وایي چې لږ تر لږه هغه شکونه له منځه تللي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي.
جنرال مک ماستر د امریکا په دولت کې یو مهم رتبه چارواکی دی، او زه راتګ افغانستان ته د ټرمپ د ادارې هغه پخواني شکونه چې افغانان درلودل چې شاید افغانستان پرېږدي او افغانستان ته ډېره توجه ورنکړي هغه د منځه وړي، او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی او پړاو خلاصوي او مهم دی.
دی وایي په دې سفر کې د سولې په پرتله تر ډېره په پوځي عملیاتو ټینګار شوی، او د دې امکان شته چې روغتیا هم د جنگ ستراتیژي بدله شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسی جرګې په پوهنه وزارت کې پر موجودو ستونزو اندېښنه څرګنده کړې، او د ستونزو د څرنګوالي په اړه چارواکي اړوند کمیسیون ته ورغواړي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون نن د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې په معارف کې ستونزې له اړوندو چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان د نن غونډې ته ورغلی وو او د راپور برابر کړی.
په پوهنې وزارت کې اداري فساد د مقررېو په برخه کې ستونزې، په خپل وخت د کتابونو نه ویش او کمزوري مدیریت هغه ستونزې دي چې وکیلان ورته ګوته نیسي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یادې ستونزې د پوهنې وزارت له چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي.
عارف په برخه کې مشکلات زیات دي، اکثریت وکیل صاحبانو مطرح کړل، دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې د نوموړي وزارت نه وزیر صاحب او معین صاحبانو راوغړي را دعوت کړي او د مشکلو په مورد کې سره جدي بحث وکړي.
دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي په مزار شریف کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دوه کلو په تیرېدو سره نه دی توانېدلی چې په یاد وزارت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او له فساد سره په مبارزه کې بریالی سي. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل پوهنې وزارت تر ټولو زیاته بودیجه مصرفوي، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې راکمې کړي او په خپل وخت زده کوونکو ته درسي کتابونه او ورسوي. وکیلانو وایي اوس هم په ټول افغانستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، د پوهنې انکشافي بودیجه په خپل وخت نه مصرفیږي، او هغه درسي کتابونه چې ښوونځیو ته لیږدول کیږي تر ډیره د ملي اردو په ګودامونو کې پراته وي. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردبنیش وایي چې ټول درسي کتابونه یې په خپل وخت ولایتونو ته انتقال کړي دي. د ولسی جرګې غړي غلام سرور فایز په عمومي غونډه کې وویل د زده کوونکو کورنۍ د پوهنې وزارت د درسي نصاب اړوند کتابونه په آزاد بازار کې اخلي.
کتابخانه مکاتب هم
هغه وایي هر کال د ښوونځیو تر شروع کېدو وروسته تر دوه میاشتو پورې زده کوونکي کتابونه نه لري، په داسې حال کې چې کورنۍ کاپي کتابونه په آزاد بازار کې اخلي، له هغې وروسته کتابونه ښوونځیو ته رسیږي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال 2.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 40% یې نجونې جوړوي. د ولسی جرګې بلاغړې سفرا یلخانی وایي چې د ښوونځیو کتابونه په بازار کې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو یاد وزارت یې مخه نسي نیولی. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزیر د یاد وزارت په بیلابیلو څانګو کې د فساد او کمکاریو خبره هم کوي، او وایي چې ډیر ژر به په دې برخه کې اړین اصلاحات رامنځته شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي د فیض آباد ښاروال پورې اړوند غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د فیض آباد ښاروال د خپل دولتي مسؤلیت ترڅنګ د یو غیر مسؤول وسلوالې ډلې مشري هم کوي. خود بدخشان ولی وی د فیض آباد ښاروال پورې اړوند دا وسلوال ولسی پاتسون کوونکو ځواکونو کې شامل دي، خو پولیس بیا دا وسلوال په یو شمېر مواردو کې په
قانوني سرغړونو تورنوي. په دې اړه نور حل د وصل وصال پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت په بار بار سره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د منحل کېدو خبره کړې، خو د هیواد له شمال ختیځ ولایت بدخشان څخه داسې راپورونه رارسېدلي چې د دغه ولایت د فیض آباد ښاروال د حکومتي دندې تر څنګ د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دولتي مسؤول وسلوال په فیض آباد کې د هر ډول غیر قانوني کړنو توان لري چې خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکی شریف وایي د جنرال نظیر محمد وسلوال چې د فیض آباد ښاروال دی، عام تم صلاحیت لري چې یو څوک وتښتوي له دندې لرې کړي، لنډه ده چې هر کار کولی شي.
هر کار هدف نظیر محمد است.
د دغه ولایت د خاص بدخشان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا ډېره خپل ستونزه داسې بیانوي.
بر علاوه کې
د طالبانو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت هم خلکو ته یوه لویه ستونزه ده او په ټول هیواد کې بې بندوباري رامنځته کړې ده. د بدخشان د امنیه قمندانۍ پولیس هم په یو شمېر مواردو کې د فیض آباد ښاروال پورې اړوند وسلوالو د غیر قانوني کړنو شاهدان ول. د بدخشان ولایت د امنیت امیر او د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد نمی بیان ازادي راډیو ته وویل چې د نظیر محمد کسان په تورو خېخو لرونکو موټرو کې ګرځي او غیر قانوني کړنې هم کوي. د دوی د موټرو د خېخو تور فلمونه مو پاک کړي، حتی په ځینو مو ګرځ بندیز هم لګولی او د ځمکو د غصب د موضوع په اړه والی او یا هم ښاروال وپوښتئ. دغه موټرې یوازې د ښاروال نه بلکې د بدخشان ولایت یو شمېر نورو کسانو پورې هم اړوند دي. د طالبانو تر څنګ چې د بدخشان په دوو ولسوالیو بشپړ واک لري، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د دغه ولایت د خلکو لوی اندېښنې دي. څه باندې 15 کاله کېږي چې جنرال نظیر محمد د فیض آباد ښاروال دی، د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شوي چې د یوې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. هڅه مو وکړه د دغه وسلوالو کسانو د شمېر په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیڅ یو دولتي چارواکی په دې اړه څه نه وایي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد وایي هر کله چې د دغه ښاروال له وسلوالو دولت ته د خطر احساس وشي، نو هله به اقدام وکړي. دغه په خبره دغه وسلوال د امنیه قمندانۍ سره رجستر شوی دی. دغه سړی د دې ترڅنګ چې ښاروال دی، په تیر کې د دغه ولایت یو تن مسؤول قمندان هم و او دولت غوښتي چې دښمن په وړاندې د ده له وسلوالو استفاده وشي. د شمېر په اړه دقیق نه پوهېږم. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د فیض آباد ښاروال جنرال نظیر احمد د ټلیفون پر لیکه په دې اړه داسې ځواب راکړ: ټول بدخشان چې د ولسی پاسون پورې مربوط دی زما پورې اړوند دي، او هغه کسانو چې زما په اړه خبرې کړي له هغوی وپوښتئ چې څومره وسلوال لري او په جنګونو کې څومره مړه او ټپیان شوي. لا دې اخوا پخوا داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د پخوانیو قمندانانو تر څنګ یو شمېر حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او حتی له حکومته بهر هم یو شمېر کسان غیر مسؤول وسلوال لري. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کونړ کې د دې ولایت د طبیعي زیرمو د اهمیت په اړه یو سیمینار په پام کې دی. په دې سیمینار کې به د کونړ د سیند، ځنګلونو، قیمتي بوټو او ډبرو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي. په زرګونو هکتار ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي او د ځمکې لاندې د ډول ډول قیمتي ډبرو ذخیرې موجود دي، خو تر اوسه یې په اړه زیات خلک او مسؤلین معلومات نه لري. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مقام په پام کې لري چې په کونړ کې د شته بهاندو سیندونو، شنو ځنګلونو او د نورو طبیعي زیرمو د اهمیت په اړه په نږدې راتلونکي کې یو علمي او څیړنیز سیمینار جوړ کړي.
هغه خلک چې مسلکی خلک دي، زمونږ پوهان دي، په دغه برخو کې بخپلې مقالې د ولست واوروي چې مونږ په کونړ کې په کومه سیمه کې کان لرو، د کان ارزښت څومره دی، په کان کې مونږ څه څه لرو، یاقوت دي، زمرد دي، لاجورد دي، دا لرو، مثال دلته ګیس دی، دا شته دی، مثال بیروج دي. که دغه راوستنه په مسلکی ډول باندې وشي، دغه ارزښت به دولت ته او دغه ارزښت به د ولست لپاره څومره وي. ځنګلونه روان جنگونو په لړۍ کې د خاورو سره خاورو شلو، په دې ارزښت باندې به خبرې وشي چې ځنګل چې ولاړ وي څومره ارزښت لري.
هغه ویل تر اوسه د کونړ ځنګلونه په غیر قانوني ډول د لرګیو د سوداګرو لخوا په بې رحمه ډول پرې کیږي. د قیمتي ډبرو په قانون کې په غیر قانوني او غیر فني ډول کیندنې روانې دي او د کونړ له پریمانه اوبو افغان دولت هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستې او د پخوانیو پیړیو په څیر اوس هم دغه اوبه پاکستان ته روانې دي. هغوی پرې برېښنا کوټونه جوړ کړي، خاورونې پرې روښانه کړي او نهرونه ترې ویستلي، شاړې ځمکې پرې خړوبې کړي، خو د افغان چارواکو د نه پاملرنې په وجه زموږ هیواد کې آباد ځمکې په شاړو بدلې شوې، کورونه او خارونه مو لا تیاره دي.
کان کونړی ستا لپاره ستا د هیواد دپاره څومره مهم دی؟ ځنګل کونړی ستا لپاره ستا د سیمې لپاره ستا د هیواد دپاره څومره مهم دی؟ بهان سیند چې زیان یې یوازې د کونړي لپاره دی، د دېونه ځمکې وړي، د دېونه کورونه وړي، د دېونه ځوانان وړي، د دېونه نجونې وړي، د دېو شتمنۍ وړي، ګټه ترې بیا نور خلک اخلي. زما دپاره افتخار، زما دپاره ویاړ همدغه دی چې زما د خپلو اوبو نه زما خپل انجینر دلته برېښنا جوړه کړي.
خیبر ډګر وایي سیمینار د دې دپاره جوړیږي چې د کونړ طبیعي زیرمو اهمیت څخه چارواکي خبر شي او ترې د ګټې اخیستنې لپاره د کونړ زیرمو ته پام وکړي.
دلته ځنګلونه شته چې ارزښت وړ دي، دلته معدنونه شته چې ډېر زیات ارزښت لري د افغانستان د اقتصاد په وده کې، د افغانستان په خو ودرېدلو کې. دلته موږ یوه ډېره یوه ښه سرچینه چې لرو هغه اوبه دي. زه فکر کوم چې دا به نه یوازې د کونړ د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره به یوه ډېره مهمه موضوع چې تر څو پورې خلک پوه شي چې د کونړ اوبه څومره ارزښت لري، د کونړ اوبه څومره ګټه رسولی شي، نه یوازې کونړ ته بلکې ټول افغانستان ته معدنونه څومره ګټه رسولی شي. نو زما په فکر باندې د کونړ د ارزښتونو دغه سیمینار او مشاعره چې دا به ډېره مهمه وي.
کونړیان وایي دوی د سیمینار په وسیله له چارواکو او نړیوالو غواړي چې په ولایت کې په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، د ځنګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې توجه وکړي او په قانونو کې قانوني کیندنو ته لاره هواره کړي.
د خوست مدني فعالانو نن په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی وویل که د ترګرۍ څخه د خلاصون په خاطر یو نړیواله اجماع رامنځته نشي او دولتونه په صداقت سره له یو بل سره همکاري ونه کړي، نو امنیت ته ګواښونه به تر ډیره دوام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړو په یوه ناسته کې وویل چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی زیاتوله ترهګرۍ ډلې یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري، بلکې دا یوه نړیواله پدیده ده چې پر وړاندې مبارزه نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. د خوست مدني فعالانو اندېښنه وښوده چې ترهګرۍ او پر وړاندې د روانې جګړې زیانونه ملکي وګړو ته رسیږي او په دې کې د افغانستان اقتصادي زیربنا ته درون زیان اوړي. او ژورنالیست زید شانګار آزادۍ رادیو ته وایي
ترهګری نه د مور او پلار په نوم په بمونو باندې لمنځزي او نه په نظامي عملیاتو باندې لمنځزي. اساسي مسله دا ده چې د دې باید نړیوالې منابع وچې شي، هغه که په دولتونو کې دي، هغه که په نورو کړیو کې دي.
مدني فعال بوستان وریځی وایي چې د ترهګرۍ د پدیدې پر وړاندې مبارزه په نړیواله کچه یوې اجماع ته اړتیا لري.
ترهګرۍ و نړیواله پدیده ده، د نړیوالې اجماع او نړیوالې هماهنګۍ ته ضرورت لري. که چیرې نړیواله ټولنه یوه نړیواله د حل لاره پیدا نه کړي، نو نه یوازې په افغانستان به تاثیر دي، بلکې دا تاثیرات لکه موږ چې وینو نورو هیوادونو ته خپره شوي دي. د نړیوالې ترهګرۍ ځالې په نورو هیوادونو کې هم شته، په هغې باندې هم باید دوی زیات فوکس وکړي تر څو هغه ځالې له منځه ولاړې شي.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا بیانیې وکړه کوي چې د افغانستان بهر چې د ترهګرو کوم پټنځایونه دي، نړیوالې نه په نښه کوي.
ترهګرۍ لوی مرض دی. زه دې ته حیران یم چې نړیوال په افغانستان کې ډیر کوچنی ځای هم په نښه کولای شي، خو په نوره نړۍ کې یا زموږ په ګاونډي هیوادونو کې چې مرکزونه دي، ځالې دي، هلته سپورټ کیږي، هلته روزل کیږي، هغه ځای نه ویني، نه په نښه کولای شي.
په خوست کې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مرستیال ولی مدخان خادم وایي د افغانستان د جګړې ډیری قربانیان ملکي وګړي، تورسری او ماشومان دي. نړیوال ته باید دي چې د دې جګړې د ختمولو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي.
کومه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده، په مجموع کې زیان ملکي وګړو ته اوړي او په دا کې ډیری ماشومان وژل کیږي او تورسری وژل کیږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده د نړیوالو ټولنې چې دې جګړې ته د حل مناسبې لارې پیدا کړي او جدي اقدامات یې په برخه کې وکړي.
یاد دی وی افغان حکومت په وار وار ویلی چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ سره په جګړه بوخت دی او د دې جګړې پر مخ بيولي د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې ګډ مسؤلیت بللې او پر ګډه همغږي او همکاري ټینګار کړی دی.
لخوست خرنه د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د وخت مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نړیوالو موضوعاتو او همدرز د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسې خوده شیبه صفی الله ستانکزای د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو لپاره د دې ډلې د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارل چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅیړي. د سارپل په سیاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ماشوم او درې ښځې په ډزو وژلي. د سارپل د والي ویاند ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دغه کسان له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره نن په اسلام آباد کې کتلي او د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې خبرې کړې دي. مک ماستر یو ورځ وروسته تر دې له نواز شریف سره وکتل چې هغه د اسلام آباد په وړاندې د متحده ایالاتونو د دریځ سختولو ته اشاره وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دې نه ازموي کنه ټول انتخابونه موجود دي. او د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پختنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د اعتبار وړ ده.
لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org وګورئ. اوس هم مرزی احمد زید غوښی چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ د جی پی سولي لیگ سیالۍ په لړ کې د وزیرسي لوبډلې د سپین غر لوبډلې ته نن ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بیټنګ وزیرسي لوبډلې پیل کړ. په شل اورونو کې د و لوبغاړو په سوځېدو سره خپل سیالۍ لوبډلې ته 138 منډې هدف وټاکه. خو د سپین غر لوبډلې په شل اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف پوره نه کړ. دغه سیالۍ د کابل الکوزي په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. خغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د کابل ښار د فورسال سیالۍ په لړ کې نن درې سیالۍ ترسره شوې. د فورسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په شپږمه ورځ د سولې او استقلال لوبډلو څلور د څلور پر وړاندې سیالي مساوي پای ته ورسوله. ظاهر لوبډلې عدالت لوبډلې ته 15-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او دغه راز د صدیقي د فورسال لوبډلې د رسنیو لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په دوام کې د شریفي لوبډلې له دنیا شمس مرزایی د سنایي او د توها لوبډله د میلاد پر وړاندې نن ورځ ناوخته لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل د سوارلس لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره سیرو د معرفي کولو په هدف لس ورځې وړاندې پیل شوې دي. او د اروپا د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې په پام کې ده چې سبا د ریال مادرید او بایرن مونیخ لوبډلې سره لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 دقیقې پیلېږي. دغه سیالۍ د هسپانیا په سانتیاګو برنابوا استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
زموږ راګل ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان پولیسو د دوو ملایانو د پراونکو ویناو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د ملایانو د څرګندونې د یک شنبه پر ورځ وروسته له هغه کړې چې د مشال خان په نوم د پوهنتون یو محصل اسلام ته د سپکاوي په تورنو ووژل شو. د مشال خان په ملاتړ او هغه ته د عدالت غوښتنې په هدف مردان او نورو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستان دغه دوه ملایان په دې تورن دي چې هڅه یې کړې د پوهنتون د وژل سوي محصل مشال خان د جنازې مراسم ګډوډ کړي. مشال خان د شمالي ښار مردان د عبدالولي خان پوهنتون محصل و چې نور محصلانو د پنځشنبې په ورځ د پوهنتون په انګړ کې دننه اسلام ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو مړ کړ. دوی پر مشال خان تور پوری کړی چې پر ټولنیزو رسنیو یې اسلام ته سپکاوی کړی دی. خو د مشال خان پلار اقبال سحر دا تورونه ناسم بللی او وایي زوی هیڅکله داسې کومه خبره نه ده کړې. په پاکستان کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، مقدساتو ته سپکاوی ډیره حساسه موضوع ده چې تورن کس د مرګ له سزا سره هم مخامخېدای سي. د دغه هیواد په زندانونو کې په لسګونو کسان په دې تور د مرګ د سزا انتظار باسي. د رویټرز خبری اژانس په حواله په پاکستان کې له 1990 کلونو راهیسې لږ تر لږه 15 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوي دي. تر پیښو وروسته ځینې محصلان او نور کسان چې ګمان کیږي د مشال خان په وژنه کې دخیل و نیول سوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود د دوشنبه په ورځ ویل د مشال خان د وژنې د قضیې په تړاو تر شلو زیات کسان نیول سوي او په هغوی کې د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي.
اوسا پوری شپږش ملزمان نیول شوی دی او په دغه نیول ملزمانو کې شپږ د پوهنتون ملازمین دی. دوی په بیلابیلو شوبو کې کار کوي. خدا به درته وایم چې زمونږ په لټنې ډیر پخه اړخ روان دي او ډیر کار پکې شوی دی.
د پاکستان د ستري محکمې قاضي القضات د یکشنبه په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته امر کړی و چې په شپږ د شو ساعتونو کې د نن دی په دې اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. په همدې حال کې د مردان د پولیسو مشر علم شینواری ویلي نیول سوي کسان به د تروریزم ضد محکمو لخوا محاکمه سي. په بنو کې هم د مشال خان په پلوي مظاهره سوې ده. ګډونوالو یې ویل چې د مشال خان لپاره انصاف غواړي.
جاهلیت او جنونیت دغه قتل کړه دغه شهید کړه دا او هغه هر کینه د پښتنه وکړه لشي چې چال ډر اخبار سټوډنټونه تالي کلاو چې تاسو یو مشال نشي سمولا دغه پایری دا وشي چې سلینا زم ته مردان سلینا زم
په داسې د متالي نه کوي دغه د ټوله پښتونخوا مرګ کړه دا ویل چې دغه داسې رنگ لګو او په داسې وای څنګه رامنا وستا په داسې رجستره رامنا وستا پلیس ساز نه رامنا وستا و یک دام نه دغه پیسې لاو شي او پیسې لا ده پوه جوړو.
پولیس وای د مشال خان په پلرنی ټاټوبي سوابي کې د هغو ملایانو په اړه هم تحقیقات کوي چې هڅه کړي د مشال خان د جنازې مراسم ګډوډ کړي او د مشال خان د کورنۍ په باب یې کرک پرون کې څرګندونې کړې دي. د سوابي اوسیدونکي سلمان احمد ویلي چې د جمعې په ورځ یو ځایي ملا امام د مشال خان د جنازې د لمانځه لور کولو انکار وکړ، خو هغه کس چې د خلکو په غوښتنه یې د ملا امام پر ځای د جنازې لمونځ ورکړ وروسته د ګڼو کسانو له جنجالونو سره مخامخ سو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د مشال خان وژنه غندلې او ویلي دي چې په پیښه کې دخیل کسان به ارومرو خپله سزا ویني.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیس پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع. د امریکا مرستیال ولسمشر د جنوبي کوریا له پلازمینې څخه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ او ویل چې د پیونګ یانګ په وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو تیر شوی. مایک پنس چې نن د ورځې په پیل کې د دواړو کوریاو ترمنځ پولې ته نږدې یوه غیر پوځي سیمه له نږدې کتلې وه، ډاډ څرګند کړ چې امریکا به د جنوبي کوریا تر څنګ ولاړوي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده نه ازمایي. هغه وویل د شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي وسلو د پلانونو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه د میز په سر دي. پنس د جنوبي کوریا د جمهوری ریاست له سرپرست وانګ کیوهان سره نن په پلازمینه سول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان او سوریه کې د متحدو ایالاتونو پوځي اقدامات د امریکا د نوي ولسمشر ترامپ قدرت او اراده په ډاګه کړه. د امریکا په واستېره اونۍ تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم یادیږي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو پر سمڅو واچاو چې د افغان چارواکو په وینا له نوي زیات د داعش وسلوالو وژل. له دې مخکې روانه میاشت د امریکا پوځ د سوریې د رژیم یوه هوایي اډه پر 950 توماهاک ډوله کروس توغندیو وویشته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویل د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو نور پای ته رسېدلی دی. پنس چې په جنوبي کوریا کې د دغه څرګندونې د دوشنبه د ورځې په پیل کې د دواړو کوریاو ترمنځ غیر نظامي پولې او د سرحدي کلي پان مونجام څخه د کتنې په ترڅ کې وکړې. پنس ویل واشنگتن غواړي چې د سولې او خبرو اترو له لارې مخ ته ولاړ شي، خو زیاته کړه چې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. هغه ډاډ ورکړ چې امریکا به د جنوبي کوریا ملاتړ ته دوام ورکړي.
ډیر ویاړم چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سلامونه خپل او د جنوبی کوریا سرتیرو ته وړاندې کوم. موږ د دوی تیاری ستایو او ټینګار کوو چې د امریکا د متحده ایالاتونو خلک به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هم د جنوبی کوریا د خلکو ترڅنګ ولاړ وي، او دوی تجمن دي چې د دوی یعنی جنوبی کوریا ازادي او هم دا مسله چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي یقیني سي.
پن شمالي کوریا ته په اشاره وویل چې د دې هېواد وګړي او پوز باید د خپلو متحدینو تر څنګ د متحدو ایالتونو په اراده کې تیروتنه ونه کړي. د دواړو کوریاو ترمنځ له پولې د امریکا مرستیال ولسمشر په داسې حال کې کتنه کوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې په تېره بیا د شمالي کوریا د توغندیو د غیر قانوني ازموینو له امله کړکېچ زیات شوی دی. د هغه له کتنې یوه ورځ مخکې هم شمالي کوریا غوښتل چې یو بل توغندی وازموي، خو هغه له توغول کېدو وروسته وچاودید او ازموینه ناکامه شوه. پنس دغه ناکامه ازموینه یو لمسوونکی اقدام وباله. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې شمالي کوریا ستونزې جوړوي. ترامپ د الوتکې وړونکو یوې کښتۍ په ګډون یوه ډله پوځیان د کوریا د ټاپو وزمې شاوخوا اوبو ته استولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په اړه وویل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي نښتې په صورت کې هیڅ لوری به بریالی نه وي. ترامپ چې مخکې ویلي و چې د چین له همکاري پرته به هم د شمالي کوریا ستونزې ته رسیدګي وشي، پرون وویل چې چین په دې برخه کې له متحدو ایالاتونو سره ګډ کار کوي. د دواړو کوریاو ترمنځ جګړه چې 1950 نه تر 1953 کال پورې دوام وکړ، په نتیجه کې د سولې تړون ونه شو او دواړه هیوادونه له تخنیکي پلوه تر اوسه د جګړې په حال کې دي. په اوس وخت کې په جنوبي کوریا کې شاوخوا 28,500 امریکایي سرتیري ډیر دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په لس ورځني سفر کې له جنوبي کوریا څخه جاپان ته ولاړ شي او هم بل اندونیزیا او استرالیا څخه کتنه وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د اریوب زازی د ولسوالۍ د یو وسیدونکو عبدالروف زازی ستونزه راخسته چې وای په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیک د یاد ولسوالۍ د پرتو کلیو د وسیدونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. دی وای په دغه ولسوالۍ کې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې دي او د دغه کلینیک روغتیایي خدمات ورته کافي نه دي. د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه ده او د کوم ځانم ټلیفون کړي؟
نوم مې عبدالروف زازه ده او ټلیفون مې له فاکټیا ولایت مربوط دی عبدالروف زازه ولسوالۍ نه درته کړل.
ستاسو ستونزه څه وه؟
ستونزه زمونږ د صحي چارو کې ده د مرکزی کلینیک په اړه او همدغه شان ته د کلینیک د امکاناتو په اړه چې دغه کوم کلینیک مونږ په مرکز کې فعلا لرو په عبدالروف زازه ولسوالۍ کې چې کافي امکانات نشته او د متخصصو ډاکټرانو په اړه د آپریشن په هغه چې کوم ډاکټر دلته ضرورت لګیږي او همدغه شان ته د غاښونو د مطلب متخصص ډاکټر په اړه الاسې په صحیح نورو چارو کې کوم ورته ډاکټران چې مطلب متخصص وي هغه ډاکټرانو په بخش کې زمونږ کمبود لرو.
د مرکزی کلینیک دی که روغتون دی؟ په دې ولسوالۍ کې
تقریبا 10 بستریزه کلینیک دی او هغه امکانات چې څومره د دې ولسوالۍ خلکو دپاره لازم دي هغه شان ته امکانات نشته فعلا په واک کې د دې کلینیک.
مرکز ته لرې دی؟
تقریبا د دې شاوخوا زیات شمېر کلي دي، تقریبا په 6 کیلومتره کې او داسې کلي لري 5 کیلومتره کې او هغه شان ته 15 کیلومتره کې. دا یو لوی ولسوالۍ ده او ډېر زیات شمېر اوسېدونکي لري او امکانات چې څومره لازم دي او څومره کلینیکو ته ضرورت دی هغومره کلینیکونه یا امکانات په واک کې نه لري.
دغه څو کلي چې تا یاد کړل د دې ناروغان ټول همدغه یو کلینیک ته راځي؟
کوم داسې صحیح کلینیک نشته تر څنګ د یو مرکزی کلینیک ته رسیدګي کوي.
نو کدا مریض لک سخت وی او ناروغی زیات وی دی کلینیک ستا په خبره علاج نه کیږي نو
خدا سي کومه غټه بيماري یا سي عاجل ایمرجنسي کوم تداوی یا علاج په دې کلینیک کې نه کیږي کابل ته د خلک زی یا گردیس لګردیس کوم بعضی وخت داسې ستونزه نه ده حل شوې زموږ د خلکو په هڅه په لارې داسې شوي دي چې د ناروغ تر څو تر هغه ځایه رسېږي او خپل روح یې هم له لاسه ورکړی دي.
د دوا مسله یې څنګه ده؟ دارو درمل پکې پیدا کیږي؟
دارو درمل داسې کافي دارو درمل په دې کلینیک کې نه شته، مطلب اسپرین ګولۍ او فرستامول دي، کوټرمکسیزول دي، او کم اندازه دغسې پنسلین انجکشن دي. دغه هغه خلکو ته چې هغه داسې شدید تکلیف لري باسنده یو قسم دوا دارو درمل دي ورکول کېږي.
ستاسې غوښتنه اوس څه ده؟ د وزارت صحت عامې نه څه غواړئ؟
باید دلته نور په مختلفو ساحو کې کلینیکونه داسې کوچني اندازه تر څو چې حداقل که په هغه لوړ معیار سره تداوي نه وي نو هغه کمزورترین معیار سره خو باید د دوی خلکو ستونزه حل شي، کلینیکونه شاخې پراخه کړي.
ستا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزو مو د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د کارکونکو د پروګرام له مسؤل ښاغلي ډاکټر سید حبیب اروال سره په یو مستقیمه مرکه کې شریک کړه.
جناب ډاکټر اروال، د پکتیا ولایت اریوب زیازی د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې تقریبا شل پنځه ویشت کلی دي، د کلو فاصلې هم زیاتې دي، خو یو کلینیک لري. د دې کلینیک خدمات د دغه ولسونو مشکلاتو ته رسیدګي نشي کولی. د دغه کلینیکونو د زیاتوالي پیسه کې، یا د ډاکټرانو د پوره کېدو پیسه کې، د نرسانو د وسایلو د دې پوره کېدو پیسه کې، د عامې روغتیا وزارت څه پلانونه لري؟
پکتیا ټول ولایت او بیا د زادی اریوب ولسوالۍ حتما دغه مشکلات لري. رښتیا هم دغه رنۍ ساحه د کلي یو د بل نه لرې پراته دي او موانع لري، جغرافیوي موانع، غرني موانع دا ډېر زیات دي. دا مشکلات شته، خو زه فکر کوم چې د دغومره نفوس او دغومره ولسوالۍ په منځ کې موږ یو روغتیایي مرکز لرو چې هغې ته جامع روغتیایي مرکز وایو. دې کې دولسو نه تر شلو نفرو پورې پرسونل کار کوي. تقریبا هغه اولیا روغتیایي کومکونه خلکو ته رسولی شي، کوم ولسوالۍ یا کوم ولایت کې چپخانه ده هغوی ته هغه مریضان چې دوی په وس کې نه وي هلته لیږي. دغه ولسوالۍ په کلي کلي کې موږ روغتیایي پوستې لرو. دغه روغتیایي پوستو کې روغتیایي رضاکاران موږ روزلي دي، او دا روغتیایي رضاکاران خپله د کلي خلک دي، کلو خلکو معرفي کړي دي، موږ روزلي. هغه یوازې د هغه ډېرو ابتدایي عادي کومکونو دپاره هغوی شپه ورځ د خلکو سره دي، د خلکو په خدمت کې دي. خو دا موږ نه وایو چې دا کافي دي. د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې ده چې آینده کې دغسې ساحو ته او دغه ولسوالیو ته څومره کولی شي انکشاف ورکړي. پلان کې لرو چې دغه ساحو ته حداقل دغه سیسي په سیسي پلس بدل شي. معنا یې دا چې هلته یو لس بستره نه تر شل بستره پورې هم ولري.
جناب ډاکټر اروال، دې دا هم ویلي دي چې بعضی ناروغۍ چې لږې سختې دي، یا ټکر وشي، یا یوه ښځه حامله شي او د زیږون لپاره دلته انتقالیږي، نو فاصله چون زیاته نشي رارسېدی. د دغو سختو ناروغیو د داسې ولادتونو دپاره امکانات شته په دغه کلینیک کې؟
حامله میندو د روغتیایي کومکونو دپاره بالکل هلته هغه څه کومکونو ته ضرورت هغه شته. خو د ولادتونو حاکم چې موږ ورته اختلاطي ولادتونه، یعنی هغه ولادتونه چې هغه یو عملیات ته ضرورت لري، د هغې دپاره بیا هلته امکانات نشته، نو هغوی مجبور دي چې دا شپخانو ته ولیږي. نو د عامې روغتیا وزارت د خپلو همکارانو سره اوس په دې فکر کې ده چې دغسې مریضانو مشکل باید هلته حل شي.
او دا نور روغتیایي مرکزونه بیا ورسره نږدې دي که لري؟
بالکل، دوی نور روغتیایي مرکزونه لري خپل نږدې ساحه کې چې هغلته بیا دغه روغتیایي خدمات عرضه کیږي. یو شی بل چې زه په دې کې د عرض وکړم چې د عامې روغتیا وزارت یو پالیسي تر کار لاندې لري چې موږ د روغتیایي ځالو په نامه باندې دغه ساحو دپاره نوې برنامې لرو. د لرې کلو دپاره یو روغتیایي ځاله ولرو، هغلته به صرف یوه قابله وي د روغتیایي رضاکارانو په خوا کې. تر ډېر حده به د هغه کلیوالو مشکلات انشاءالله په دغه روغتیایي ځاله کې حلیږي.
تاسو اشاره وکړه قابلو ته، هغه دا شکایت هم کړی دی چې قابلې بیخي نشته هلته.
د دې علت دوه شیان دي. موږ ټولو ولایتو کې ټولو ولسوالیو خلکو ته ویلي چې دوی د خپلو کلو ساحو تعلیم یافته جونې، حتی میندې چې تعلیم یافته وي هغه د معرفي کې چې هغوی موږ تربیه کړو د قابلو په صفت باندې، ځکه د بل ځای نه هلته د قابلې ورتګ لږ مشکلات لري. نو زما هیله دا چې دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې لوڼې او خویندې چې تعلیم یافته وي یا په مکتبونو کې وي هغه موږ ته معرفي کړي، چې تر څو یې موږ د قابله او مکتبونو ته وروپیژنو او تربیه شي.
ډاکټر اروال، تاسې دغه ورور ته ډاډ ورکوئ چې دغه نیمګړتیا به پوره شي او پلانونه کې شته؟ انشاءالله،
بالکل. دا د عامه روغتیا وزارت په دې فکر کې دی، اول خو د خدای پاک په ټول هیواد کې امنیت برقرار کړي. د امنیت سره په خوا کې موږ خپل مسؤلیت احساس کړی او په دې اړه به انشاءالله خپل کارونه کوو.
ډیر زیات شکر.
د انصاف په لټه کې
دا ودا آزادی رادیو د انصاف په لټه کې د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لوی سببونو څخه شمیرل کېږي. دا چې صحي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نېغې اړیکې لري، د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د که څه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات کم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لسو کسان نه شپږ کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکې، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کېږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبو څښلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېرې مړینې د اسهالاتو نه کېږي، د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره موږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه او بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوعات کم کړو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغۍ اوس هم پکې شته. فلج ناروغۍ یو عمده علت دا دی چې دا هم د خرابې حفظ
صحیح او
د پاک اوبو نشتون له وجې منځته راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن مکروبونه خپریږي، د محیط لارې زمونږ خولې ته انتقالیږي، نو یوه لاره یې اوبه ده، ناپاکې اوبه. نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په څیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له څو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنا چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي که چیرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې معنا چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتو نه وروسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو ترڅنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي. څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایلو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي، او هغه هم د ضرورت په اساس.
که چېرې
هوا ډېره ګرمه وي، نو کولای شي چې ډېرې اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطن
کړي. تخمینی وای مثلا څو ګلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم ته کېږي نو ژاړي، کله چې جاړي دا په دې معنی چې مور په خپل دا احساس کوي دا په هیګي چې موشمې تګه شوه نو د هغه ضرورت په اساس ورته او به ورکي
ځینې کسان دی او بوت خلو ته دومره ارزښت نه ورکي یعنی ترڅو چې تګې نسی او بنسخي ال دا چې اکثره ډاکټر وروي چې باید ډېر او بده ورځي وختل سي په دې اکل تاسو وایي
د ورځنی ضرورت په اساس کله چې یو انسان د تند احساس کوي یا د غنه پرته او بو اسکل کم توان نه لري البته انسان دومره ډېر او بنس کی چې هغه د تبابت په لحاظ ځینې ناروغي دي چې هغه حالت ورسیږي ولی او بو اسکل کم یو حد او اندازه چې د امغه او بو اسکل د انسان صحت ته فائدہ لري هغه په هر سن کې د ماشوموالی په دوره کې او یا هم د ځواني په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې هر مرحله کې توان نه لري البته هغه کسان چې ډېر زیات ورزش کوي هغه ډېر او بو ته ضرورت لري ځکه ډېر او بو د لاس ورکړي نو ډېر او بو ته ضرورت لري او هغه د خپل ضرورت په اساس وبس کی او یا هغه کسان ته چې جغښت څخه شکایت لري نو هغه هم کولای شي
یعنی کوي چې وزن کم کی
خپل وزن د کمول لپاره کولای شي چې خالص او بو او یا هم د بو سره ځین نور شان لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګ لیمو نارنج او نورو میوه وبدي د بو سره یو ځای کوي او دا غسکل دا هغه د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی
جلد او بو څومره فایده رسولی شي
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره او به ډیر زیات ګټه لري موږ په یو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هغه ضرورت په اساس باید او به وڅکي یعنی دا په دې معنی چې کچېره هغه د ضرورت وړ او به ونست کی نو تغیرات منځ ته راځي انسان د تند احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي او همدارنګه هغه خپل ځان ته نخې نخانی لري خو د دې ټول نخې نخانو د مخ ویل لپاره او یا هم دی لپاره چې انسان پوستکه شاده به وسی نو
باید او بوتسکی
باید او بوتسکی
ډاکټر صاحب په دې ورسته کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي په اکثر سیمو کې اته دی اوبه خوان بدل سوی ده کورنۍ ته تاسو وایي څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی رنگ او ذایقه و نلری او به په خپل نارمل حالت کې بوی نلری
یو بی رنگ بی بوی او بی خوند
بی خوند ماده ده نو کچیر دغه خصوصیات نلری نو موږ هغه ته پاکه وب ویل شو او پاکه مسؤونه وب یا صحی وب بیا هغه وب دي چې هغه میکروبونه و نلری هغه د کیمیاوي مواد چې په وبو کې شته د هغه حد نه زیات هغه مواد نه لري نو هغه پاکي وبدي پاکي وب د منابعو له لحاظ هم فرق کوي موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچيري موجوده هغه پاکي وبدي د بمبي وب چې د یو څاڅ خلاص راځي هغه پاکي وبدي هغه څاګانې چې سري پټي هغه پاکي وبدي او همدارنګه هغه چيني چې ساري پټي هغه پاکي وبدي کاریزونه چې ساري پټي پاکي وبدي یعنی هغه وب چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکي سرچینې نه لاسره غلي پاکي وبدي 15 پته سلنه خلک پاکو وب ته لاسرسي لري کچېره د کورنۍ په کچا پاکي وب ته یو کور لاسرسي ونه لري څنګه کولای شي چې ناپاکي وب پاکی کری من ډیر اسانه طریقې لرو یو طریقې د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه بل منځنه دي
نه شول یو ځنه طریقه ده چې ډیر اسانه ده او داغه په واسطه من کولای شو چې میکروبونه له منځه یوسو حتی کچېری په صحیح ډول سره جوش شي صحیح جوش اول په دې معنی
چې ډیر جوش شي
جوش کله چې په قرنې تولیدي داغه نه ورسته هم درې دقیقې نور
کی خودلسی
یا کله چې اوبه د لوخي نه اوري نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوش دی لسی
او هغه اوبه ته جوش اوبه ویل شو یعنی بلاسو کې نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانې تولید کې 3 دقیقې سالور دقیقې نور موبې کې نو دا پاکي اوبه دي د منګ دا کول شو دینه استفاده وکړو د ټول لپاره پاکي اوبه دي مکروبونه له منځه تللي ډیره اسانه طریقه ده بل اسانه طریقې من کلورین استفاده په کلو کې من کوله شو کورونو
کې باید وچی
سره من کوله شو کلورین استفاده کو په ساکي هم کوله شو او همدارنګ کوم یو بچ من د ناپاک منابعو نه لاس تر وړو کېدا شي هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاس تر وړو په اودانونو کې نو هغه وب من کوله شو چې پاکي کو او د پاکولو لپاره یې ډیر اسانه طریقه ده په بازار کې ډیر عام کلورین خرڅيږي مایع کلورین اماغه په سرپوخ باندې دوه نخې لري منګ دا غل لپاره کولای شو چې یو ساتل چې تغلس لیتره او بو په کې زایيږي د لس لیتره او بو گنجایش ولري لس لیتره او با اچو بیا د هغه سرپوخ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري چې اولنۍ ټیټ خط د لس لیترو لپاره دی، دویم خط د شل لیترو لپاره دی. د هغه لس لیترو په اندازه کلورین دو بوتل نه اچو او اوبو سره ګډو، نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره ایک دو پخپل هار
مکروبونه لمنځه لاړ سي
او ساری پټو چې دا د مکروبونو د لمنځه تک سبب کیږي، او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کیدای شي چې رسوب کی. نو بیا موږ د نیم ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولای شو. ډیره اسانه طریقه ده، کچیر شل لیتر اوبه وي نو دغه لپاره موږ د امغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترسو اوبه پاک شي.